مشال ریډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې دی. په دې خبري سات کې موضوع احمد الله هرکلی کوم. په دې غړي کې بعد پاکستان د بارنو چارو وزیر چین ته سفر او د باجوړ په راغګانو بند کې د ډوبې شو کسانو لټون ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه له ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له پامی ساحل نه.
د افغانستان او پاکستان دوه لوړ پوړو چارواکو ویلي دي چې د دواړو خواوو له لوري وروستي بیانونه تعلقات زیانمنوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن له یو پلاوي سره د چین په سفر دی او نن په ټوکیو کې اولمپیک سیالۍ پر داسې مهال پیلېږي چې په ښار کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګي چارو مرستيال وزیر وایي د پاکستاني او چارواکو ورستي بیانونه دوړخيزه اړيکي زیانمنوي. د خبره هارون حکیمی بیګا پر داسې وخت مشال راډیو ته کړي چې روانه ونې افغان او پاکستاني او چارواکو پر ټوئیټر پر یو بل تورونه پورې کړي. حکیمی د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو چارو د وزیر فواد چودري تازه څرګندونه نامناسبه وبلل.
د وزیر په کچه یو مقام د دغه سینا مناسب او الفاظو استفاده چې په هغه کې انساني کرامت په هغه کې د یو دولت ترناوي په هغه کې دولت د وسلوال ډلې ملاتړ څرګندېږي. زما په نظر دا د وارخیز وړ کوته په زیان تمامېږي.
فواد چودری پرون پر ټوئیټر د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرولا سالی ته پیغور ورکړ. وی ویل چې کله یې وخت پوره شي نو د سالی په څیر خلک په خوندي ځایونو کې پناه اخلي. تر نوموړي ورځ مخکې سالی پر ټوئیټر څه د پاسه نیمه پیړۍ په خوا د بنگلاديش په جګړه کې د پاکستان د پوځیانو د ماتې یو انځور خپور کړ. وی ویل چې افغانستان هیڅ کله له یو داسې حالت سره نه دی مخامخ شوی. په ورته وخت کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف پرون ماښام پر ټوئیټر ولیکل چې د لوړ پوړو افغان چارواکو بیانونه د دواړو هیوادونو تعلقات خرابوي. نوموړي زیاته کړې چې اسلام آباد د افغانستان د شخړې سیاسي هواري تجمن دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات پر داسې مهال ترنګلي شوي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او کابل تور پورې کوي چې اسلام آباد د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. پاکستان په بیا بیا ویلي دي چې د افغانستان په شخړه کې د هیڅ لوري ملاتړ نه کوي او غواړي د خبرو له لارې مسالې حل پیدا کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د چین په سفر دی. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې قریشی د خپل چینایي سیال وانګ ای په بلنه د بیجینګ په سفر دی چې ورسره لوړپوړي چارواکي هم ملګري دي. بیان زیاتوي د دواړو لورو چارواکي به په دوو ورځنیو خبرو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د چین پاکستان اقتصادي لار پر پروژو پر دفاعي او امنیتي همکارۍ او د ترهګرۍ پر وړاندې پر مبارزې وغږیږي. دا سفر پر داسې مهال کېږي چې د جولای پر 14 په بر کوهستان کې په یو بس کې په چاودنه کې د نهو چینایانو په ګډون 12 کسان ووژل شول. دوی دا سو ډیم د برېښنا جوړونې پر پروژې کار کاوه چې د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژو برخه ده. بیجنګ هغه پیښه د یو بریټ په نوم یاد کړه او له اسلام آباد د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه وکړه. پاکستان لوبړی وویل چې بس د تخنیکی خرابۍ له وجې کند ته پریوت او بیا پکې چاودنه وشوه. خو د جولای پر 15 د اطلاعاتو او خبرونو چارو وزیر فواد چودری وویل د پیښې په ځای کې بارود موندلی او د ترهګرۍ امکان نشي ردولی. نوموړي پر ټوئیټر په بیان کې زیاته کړې وه چې هیواد یې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دی. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 415 تازه پیښې ثبت شوې دي. له دې سره په هغه هیواد کې تیر کال په مارچ کې د وبا له پیل راهیسې د ټولو وړجنو کسانو رسمي شمیر تر 1 میلیون واوښت. د کورونا وایرس وبا په اړه حکومتي وپاڼې نن سهار وویل چې کووډ-19 ناروغۍ په تیرو 24 ساعتونو کې 11 کسان وژلي دي چې ورسره د مړو ټول شمیر 22,909 ته لوړ شوی دی. خو د وبا له پیل راهیسې تر 9,00,000 زیات کسان له ناروغۍ رغېدلي هم دي. وپاڼې دا ارقام پر داسې مهال خپاره کړي چې د وبا د څار ملي ادارې خبرداری ورکړی چې د کورونا وایرس ډیلټا یا هندۍ بڼې هیواد د وبا د 4مې څپې له خطر سره مخامخ کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر وسلوالو طالبانو تور پورې کړی چې پر کورونو بریدونه کوي او په کندهار کې لږ تر لږه 100 وګړي وژلي دي. دا هغه تور دی چې په خپلواکه توګه یې تصدیق نشي کېدی. د افغانستان طلوع نیوز ټلویزیون د کورنیو چارو د وزارت ویاند میرویس ستانکزي له خولې ویلي چې ظالم ترهګر د سپین بولدک په ځینو سیمو کې د د په وینا بده بیګونا افغانانو په مینو ورننوتی کورونه لوټلی او سل بیګونا وګړی وژل دي. تر دې مخکې د جولای 28 پر ماخستن د کندهار د مرکزی روغتون مشر ډاکټر محمد داوود فرهاد مشال رادیو ته ویلی ول چې په 13 ورځو کې د کندهار ولایت د مرکز ډنډ ولسوالۍ او سپین بولدک په ګډون له هغو سیمو څخه 346 ژوبل کسان میرویس روغتون ته وروړل شوي چې پکې جګړه روانه ده. د ده په خبره په 13 ورځو کې روغتون ته وه اویا مړي وروړل شوي چې د زیاترو پیژندګلوي نه ده شوې او داسې ښکاري چې په هغوی کې ډیری ولسي وګړي دي. ویل کېږي چې سپین بولدک د طالب وسلوالو تر کنټرول لاندې دی. خو تلو نیوز ټلویزیون وایي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ولسي وګړو په وژنه کې د ککړتیا تور رد کړی دی. او د اولمپیک نړیوال سیالۍ نن په داسې حال کې په ټوکیو کې پیلېږي چې په ښار کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي. د همدې له وجې نن د سیالیو په پرانیست غونډه کې محدود کسان ګډون کوي. ټاکل شوی وه چې د اولمپیک سیالۍ تیر کال پیل شي خو د کورونا وایرس وبا له وجې وځنډېدې. د سیالیو پرانیست غونډه نن د پېښور پر وخت مازیګر پر 4 بجو پیلېږي او د جهاني وبا د اوسني وضعیت له وجې به د تیرو وختونو په څیر لوی او پراخه نه وي. کووډ 19 وبا په نړۍ کې تر 4 میلیونه زیات کسان وژلي او 192 میلیونه څخه زیات کسان یې ورجن کړي دي. منتظمینو د غونډې په اړه تفصیل نه دی ورکړی خو ویلي دي چې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي د سختو محدودیتونو له وجې به د اولمپیک په لوبغالي کې یوازې 950 کسان ناست وي او شاوخوا 15 نړیوال مشران ورځي. هغه لوبغالی د 8500 کسانو د ناستې گنجایش لري. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړی ترپای کرا سره پاتې شوې نو د دغه راپورونو تفصیل به واوري. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د چین په سفر دی. د افغانستان او پاکستان چارواکو ویلي د یو بل پر ضد بیانونه د دواړو هیوادونو تعلقات اغیزمنوي. شنون کی وای په ورستیو کې د کابل او اسلام آباد اړیکې خورا ترنګلې شوې دي.
صورتحال اوس دواړه ملکونو په مس کې ډېر زیات کړکېچن دي.
اړیکې خرابېږي تر ټولو زیات بد اثر به د افغانستان په عامو خلکو باندې وي.
لزګونه نړیوالو نه حکومتي ادارو له اروپאי ټولنې غوښتي چې د افغانستان امنیتي حالات ته په کتو دي افغان کډوال هیواد ته نستنوي. د پاکستان ولسمشر په وراثت کې د خزو د حق د ضمانت قانوني مسوده لاسلیک کړي چې شنون کې ورباندې خوشاله دي.
د قانون فل وخت په اسلام آباد کې دي او په پنجاب کې دي. نور صوبو کې چې کوم دي تر څو پر قانون سازي نه شوي نو هغه کې به شي د اطلاق نه کیږي.
د باجوړ پر راغګانو بند کې د ډوبشو کسانو لټون لا هم روان دي. په پاکستان کې نن د اختر دریم ورځ ده او د خیبر پښتونخوا له بیلابیل سیمو څخه خلک سواد ته ورزي او میلې کوي.
مش په ګو ملګری او من د اختر نمخ کې د پلانینګ کړو چې موږ به دا سواد به ځاګړ ته وځو.
او په ټوکیو کې د اولمپیک سیالیو د پیلېدو په اړه رپورت ترڅنګ زنینو رپورټونه شننې او تبصرې به هم واوري. لمشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو زو د دې غړې د لومړی رپورت طرف ته د کسنګ چمو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د چین په سفر دی. د پاکستان د بارنو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې قریشی د خپل چینایي سیال په بلنه د بیجینګ په سفر دی. دا چینو موړه بعد خپل سفر پر مهال چینایي چارواکو سره په کوم موضوعاتو خبرې کوي. تفصیل په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان صاحب ناخلو. طاهر خان صاحب ستړي مشي درته وایو. قریشی شاه محمود قریشی چې کوم چین ته روان دی په کومو موضوعاتو باندې به خبرې کوي؟ خارجه وزارت څه وایي په دې اړه؟
د پاکستان خارجه وزارت خدا وایي چې دواړه خیزه د سیمې وضع او دې سره سره د افغانستان په مسله باندې به دوی دواړه غاړې مشورې کوي خبرې کوي او دې سره سره د چین پاکستان اقتصادی لار سی پی ایچ دی داغه چې کوم پروژې دي منصوبې داغه په مقصد باندې هم خبرې کوي. لیکن زما په نظر باندې مهم موضوع به په دې خبرو کې پر رسو کې چې په چینایي کارکونانو باندې کوم حمله شوی و شمالي د پاکستان په شمالي برخو کې او پای کې نه چینایان وژل شوی او سو په دې ډول وو نو چینایان په دغه پیښه باندې د هغوی غوښتنې د پلټنو غوښتنې څو وارې شوي دي. نو دا به یو مهمه موضوع وي، ځکه دا سفر چې دی دا چې کله دغه پیښه وشوه یو ورځ پس بیا پخپله باندې دلته وویل شول په سرکاري توګه چې وزیر اعظم عمران خان د پاکستان خارجه وزیر ته ویلي دي چې هغه چین ته لاړ شي. پخپله هم د چین وزیر اعظم سره خبرې کړې دي، او بیا د چین یو د 1500 پلټونکو یو ډله هم پاکستان ته راغلې. نو دا د چین لپاره مهم ځکه ده چې اول خو چینایانو چې کوم غبرګون ښودلی او رد عمل کړی، نو هغه کې خو دوی په دغه پروژه باندې چې یو ډیم جوړیږي په شمالي پاکستان کې هغه باندې کار هم بند کړی. د چین بیانیه د پاکستان د بیانیې نه جلا و، ځکه چې چینایان وچ په بس باندې حمله شوې ده، دوی اول وچ دا حادثه شوې ده، او دا نو بهرحال د نظر اختلاف هم په دې څنګه پیښه شوې ده. نو دا مهمه موضوع وي، او چینایان به ضرور د پاکستان د غوښتنو کې، ځکه ماضي کې هم په چینایانو باندې حمله شوې دي، لیکن دا حمله لږ سخت وه، په دې کار کسان وژل شوي وو. بهرحال دا به مهمه موضوع وي.
طاهر خان صاحب، لکه څنګه چې تاسو مو ویل چې شاه محمود قریشي چین ته روان دی، او دغه طرف ته تاسو اشاره وکړه لکه چې دغه چاود پیښه شوې وه هلته په برکوهستان کې، نو څه ګڼي د شاه محمود قریشي د سفر وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ چې کوم هغه لږ ډیر خفګان ښکاره کېدو، هغه به تر څومره راکم شي؟
زما نظر دا ده چې دومره ظرف نه کېږي، ځکه چینایان خو به ضرور غوښتنه کوي چې د دوی دلته په زرګونو کارکنان دي، د پاکستان په مختلفو پروژو دي کار کوي، او دې پیښې خو ډېر زیات تشویش په چین کې ځکه را پیدا کړی دی چې دغه سیمه نسبتا بیا د پاکستان شمالي برخې نسبتا د پاکستان د نورو برخې پر امن هم دي، او پروژو ته خو چینایان پس ګاډو دي. او دلته خو د چینایي جرنلستانو دا نظر و چې تا سره مونږ خبرې کړې وې چې دا خو یو ډېر منظم او پلان شوی د دې چینایانو د دغه لارې چې په دې روزانه دي زیر راځي هغې څارنه شوې وه، او بیا دا برید ډېر منظم طریقې سره پلان شوی و. نو دې نور راته شوي ورپسې زیات کړه، ځکه په کراچۍ کې معاملې شوي دي، په بلوچستان کې هم په چینایانو باندې بریدونه شوي. دا خو د پاکستان اوی جی بي چینایانو دپاره د تحفظ دپاره یو ډېر لوی پلان جوړ کړی دی، او ډېر ډېر سی ټیک دپاره هم. خو بهرحال داسې پیښې چې راشي، نو دا خو بیا ضرور پوښتنې رابرسېره کوي د پاکستان د خبرو په اړه باندې. نو تشویش خو هغې دپاره دی، وکتل شي چې شاه محمود قریشي چینایي غاله څومره قانع کوي د خپلو ګامونو نه، او تر اوسه پورې چې پلټنې شوي دي پاکستان تر اوسه پورې د پلټنو په اړه څه نه دي ویلي، تر اوسه پورې د دغه پیښې مسؤلیت هم چا منلی نه دی. نو دغه داسې پاتې ده، ځکه چې او ضرور به هغې غوښتنه کوي، ځکه چې په سخواله رساس خو چین کې خو رسنۍ بندې دي. هغې هغه موقع اول خو اختیار کړی و چې کوم رسنۍ وکړي چې کوم پاکستان و، لیکن په خواله رسنۍ هم چینایان ډېر فعال دي، او هغې هم بیا خپل نظر دغه څرګندوي. نو د پاکستان لپاره خو یو چیلنج هم دی، اوبه کتی شي چې آیا پاکستان چین په دې مطمئن دي په دې سفر کې شامل کړی شي او که څنګه.
ډیره مننه طاهر خان صاحب د تفصیلات را کول. نه اوریدونکو، دا طاهر خان صاحب د اسلام آباد نه، د شاه محمود قریشي کوم چې پاکستان د بارنو چارو وزیر دی، د اغه د چین سفر په اړه معلومات درکول. زو د ریپورتونو طرف ته، په مای کې له افغانستانه د بارنو فوزیانو د وتلو بهیر لپیل راه سه حل ته جګړه توده شوی، او په ورستیو کې د سولې لپاره سیمایزي او نړیوالې هڅې هم زیاتی شوې دي. خو په عین وخت کې د افغانستان او پاکستان لوړپوړو چارواکو پر ټولنیزو شبکو پر یو بل راز راستورونه پوری کړي، او یو بل ته پیغورونه ورکوي. د جولای په 14مه په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د تختونې پیښې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي تعلقات اغیزمن کړي، او په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه کېدونکې غونډه هم ځنډېدلې. شنون کې وایي اسلام آباد او کابل باید د یو بل تورونو په یو بل د تورونو پر ځای د خبرو لارې مسلې هواري کړي. شاهین بنیره تفصیل لري.
په داسې حال کې چې افغانستانه بهر ملکی ځواکونه په وتو دي، او په دغه هیواد کې د جګړې د سیاسي هواري لپاره په سیمه ایزه او نړیواله کچه هڅې روانې دي، په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د سختو ټکو تبادلې او په یو بل د تورونو نه وروستو د دواړو هیوادونو اړیکې لا ترنګلې شوې دي. په یو بل د تورونو لړۍ هغه وخت پیل شوه کله چې د افغانستان مرستیال ولسمشر امر الله صالح د جولای په 2 په خپل ټویټر پاڼه هغه تصویر خپور کړ، په کوم کې چې پاکستانی ځواکونه په بنگال کې د ماتې په حال کې لیدل کیږي، او په پاکستان یې د وسلوالو طالبانو سره د مرستې تور پورې کړ. د دغه په جواب کې د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودري امر الله سالیلا پیغورونه ورکړل او زیاته کړه چې وخت راشي نو د سالی غونډه خلک به په خوندې ځایونو کې پناه واخلي. د افغانستان او پاکستان د اړیکو پاړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د افغانستان د اطلاعات مرستیال وزیر هارون حکیمی ویل چې د فواد چودري سرګندونه بے ضایع او له اصول بهر دي.
په افغانستان کې که هر مرمۍ د پاکستان له لوري نانګیرل کیږي، هر مرمۍ اوریدلو ته زمینه پاکستان برابر کړی ده، پاکستان مداخلو برابر کړی ده او دا عدالت عمومي باور دی. د دغه سي باورونو باوجود د پاکستاني رسنیو دغه سي بریدګر وضعیت او بیا د وزیر په کچه یو مقام د دغه سي نامناسبو الفاظو استفاده چې په هغه کې انساني کرامت، په هغه کې د یو دولت درناوی، په هغه کې دولت د وسلوالې ډلې ملاتړ څرګندېږي، زما په نظر دا دواړخیزو اړیکو ته په زیان تمامېږي.
بلخوا د پاکستان د قومي سلامتي سلاکار موید یوسف د جولای په 28مه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د جګړې سیاسي هواري تجمن دي، خو د لوړپوړو افغان چارواکو وروستي بیانونه اړیکې خرابون کړي دي. دا په داسې حال کې دا چې په اسلام آباد کې د یو افغان سفیر د لور سره د زور زیاتی د پیښې نه وروستو افغانستان په اسلام آباد کې خپل سفیر بیرته کابل ته راغوښتی دی. په دغه اړه په اسلام آباد کې میشت خبریال نوید صدیقی وایي چې د دواړو هیوادونو خپلمنځي بدګمانیو د سیمې امنیت د خطر سره مخ کړی دی.
د دې حالاتو په وجه په پاکستان کې ولسم اتلسم او نولسم جولای باندې په اسلام آباد کې یو بین الاقوامي کانفرنس هم کېدو، هغه منسوخ شو او نه شو. په پاکستان کې کوم افغانستان سفیرو دغه لور سره دلته یو واقع شو، واخ د دې کوم تحقیقات چې دی لا شروع شوی دی او تحقیقات یې شروع شوی چې افغان حکومت خپل سفیر او سفارتکار چې دی نو خپل وطن ته واپس راغوښتي دي. نو صورتحال اوس دواړه ملکونو په مېز کې ډېر زیات کړکېچن دي، حالات ډېر خراب شوی دي.
د افغانستان او پاکستان ترمنز د اړیکو د خرابي یو بل ثبوت د هغه درې ورځنی نړیوال کانفرنس ځنډیدل دي چې د جولای په 18 مئی په اسلام آباد کې تابع شوی و. په دې کانفرنس کې د افغانستان مهمو سیاسي مشرانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې و. د پاکستان د بارنو چارو وزارت د جولای په 14مه په یو بیان کې وویل چې دا کانفرنس به اوس لا اختره ورستو کیږي. په لندن کې میشت خبریال او د افغانستان د چارو پو سمی یوسف زیوایی چې حالات په وړاندې نور څومره خرابېږي، له دواړو خواو بعد د تورنو لړۍ هم دومره ګړندې کیږي. نوموړی وایي وخت دی چې دواړه خواوې د حالاتو د سنگینې ادراک وکړي.
داسې بریښي چې دواړه ملکونه به حتی ډیپلوماسي یا ډیپلوماتیک رابطې هم د یو بل سره وشلوي. ظاهر خبره ده د دغه دواړو ملکونو ترمن چې اړیکې خرابېږي، تر ټولو زیات بد اثر به د افغانستان په عامو خلکو باندې وي چې 3 میلیونه یې په پاکستان کې پراته دي. د سرحدونو په دواړه خواوو چې کوم محدودې لارې پاتې دي، د هغوی تګ راتګ به هم متضرر شي او په ورته وخت کې به په افغانستان کې دننه هم چې د پاکستان متعلق کوم منفي سوچ ده او هغه یو ډېر پخوانی سوچ ده، خلکو کې ډېری جوړې اړیکې لري او ریښې لري، هغه به هم نور قوي کیږي.
د یادونې وړ ده چې طالبانو په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړی دی او د ځینو ولسوالیو په ګډون د تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د پولو په خواوشا کې ځینې سیمې په خپل ولقه کې اخستې دي.
دا مشال ریډیو ده. تاسو مشال ریډیو اوري. اروپای ټولنه د افغان پناه غوښتونکو د ورتګ مخنیوي لپاره افغانستان او گاونډي هیوادونو ته د مرستې ورکولو پر پلان کار کوي. بلې خواته ډیر شو نړیوالو نه حکومتي ادارو پرون له اروپای ټولنې وغوښتل چې خپل هیواد نه د افغان کډوالو ستنولو بهیر ودروي. د افغانستان د کډوالو او د ورسنیدونکو چارو وزارت هم وایي د رد شوو پناه غوښتونکو هیواد ته د لیږد لپاره شرایط برابر نه دي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې د ناامنیو له زیاتېدو سره لسګونه زره خلک د هیواد دننه بې کوره شوي دي. عصمت ساروان تفصیل لري.
اروپا اتحادیه افغانستان او دغه هیواد گاونډیو هیوادونو ته د نوی مالی مرستې په ورکولو غور کوي چې اروپا ته د افغان پناه غوښتونکو د ورتګ له محدودولو سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له لوري د جګړې له تشدید سره باور کیږي چې ډیر شمیر افغانان به له خپل هیواد مهاجرت ته مجبور شي. په همدې حال کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله ډیر شو غیر حکومتي مؤسسو پرون پنجشنبه له اروپایي اتحادیې او د دې اتحادیې له غړو حکومتونو وغوښتل چې خپل هیواد ته د افغانانو بیرته ستنول سمدستي ودروي. دوی ویلي چې په وروستیو میاشتو کې د افغانستان امنیتي وضعیت خورا خراب شوی او د سږ کال له پیله تر اوسه پورې نږدې 3 لک تنه تازه د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. په افغانستان کې د جګړو له لاسه د بې ځایه شویو کسانو شمیر 3.5 میلیون تنو ته رسیږي. غیر حکومتي مؤسسو ویلي چې که افغانان په اوسني حالت کې افغانستان ته واستول شي ژوند به له خطر سره مخامخ شي. ناروی او فنلند اعلان کړی چې د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو بهیر دروي او د اروپایي اتحادیې 2 چارواکو او 1 ډیپلومات ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دې اتحادیې غړو هیوادونو ته د نورو افغان پناه غوښتونکو د نه ورتګ لپاره پر یوه طرحه کار کیږي. د دې پلان پر اساس به افغانستان، پاکستان، ایران او د سیمې نورو هیوادونو ته نوره مالی مرسته ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنری یا UNHCR وایي چې د افغانانو د بې ځایه کېدو یا د خپلو مینو د پرېښودو اصلي علت ناوړه امنیتي حالات دي. دا اداره هم درسوي بې ځایه شویو کسانو ورته ویلي چې د وسلوالو ډلو له لوري ځورول کېدل او په لارو کې ماینونه یې شودل کېدل. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار او د نشیاتو رئیس عبدالباسط انصاری وایي چې پر امنیتي وضعیت سربیره بې وزدي، بې روزګاري او کرونا هم د افغانستان د خلکو ستونزې ډېرې کړې. نو اوسنی شرایط د کډوالو د بیرته راستنولو لپاره مناسب نه دي.
موږ په هر ناسته کې د اروپایي هیوادونو نه، د هر هیواد نه مخصوصا اروپایي هیوادونو نه تقاضا مو داده چې افغانان او زمونږ مهاجرین د اجباري راتګ باید متوقف شي او تر څو چې دلته په افغانستان کې وضعیت د مدیریت لاندې راشي او موږ شاهد د دې اوسو چې د جګړې او ناامنۍ هم د مدیریت لاندې راشي او هم د فقر او وزګاری هم د مدیریت لاندې راشي. یعنی د افغانستان حکومت وتوانیږي چې زموږ هیوادوالو ته خدمات ارزه کړي.
شاغلی انصاری دا هم وویل چې په داسې حالاتو کې د کډوالو بیرته راستنول به لوی اندیشنه وي. د ملګرو ملتونو د هغه راپور لمخې چې په جون میاشت کې خپور کړ، د روان 2021 د جنوري او مارچ د میاشتو ترمنځ 503 ملکی افغانان وشل شوي چې د هغو په منځ کې 4 شپېته ښځې او 151 ماشومان دي. اروپایي اتحادیې د روان میلادي کال لپاره افغانستان ته د 500 میلیون یورو بشري مرسته په پام کې نیولې ده، خو دا لا څرګندنه ده چې د نویو کډوالو د مخنیوي لپاره به افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ته څومره مرسته ورکړي.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د خیبر پختونخوا ژغورندوی اداره ریسکیو 112 وایي د باجوړ د راغګانو په بند کې د ډوبو 3 کسانو لټون لا هم روان دي. د جولای پر 21مه په بند کې د 2 کشتیو ډوبېدو په پیښه کې 4 کسان وجل شوي ول. د ژغورنې ادارې په وینا پر هغه ورځ یې له اوبو څخه 9 کسان ژوندي راایستلي ول. د شانواز ترګزی ریپورت د هغو خلکو په غږ پیلېږي چې تر پیښې وروسته یې د ډوبو شوو د ژغورنې هڅې کولې.
دغه د غټ اختر ورځ او عام خلکو ځنی هغه ماشومان د اوبو راوستلی چې د باجوړ پر هغه غاګانو بند کې ډوب شوی. تر هغه چې روغتون ته ورسوي خلکو ماشومان په غېږ کې الټنی ولیو چې تیر شوی اوبه یې بهر وزي او بیا یې روغتون ته روان کړل. د ځای خلکو په کوششونو و تنان ژوندۍ خو راوستل شو، خو 4 تنان پکې مړه شو. ولې د ریسکیو 112 او د ضلع انتظامی د چارواکو په وینا چې 3 تنان لا هم د باجوړ د راغانو په دغه جوور بند کې ډوب شوي. د جولای د 21مې مازیګر نه تر د 23مې سهار پورې د ریسکیو 112 د پاکستان د پوځ او د نورو ځینو ادارو لخوا د 3 تنانو د موندلو لپاره عملیات روانو، خو د ریسکیو 112 په وینا چې لا هم نادرکه شوي او ډوب شوي تنان موندل شوي نه دي. یو ځوان میډیا ته وایي دی په خپل هم په دغه کښتۍ کې ناستو چې ډوب شوی وو.
تقریبا بند من ته جمنګ ورل نو جال ته کشته دا مات کو دا راګرزه چې دا شی زه مات کو مو ته आवाज ورک منګل کسترین وکج غسان دا شو منګ بل کشته ته وړ وځو هغه قبلی ځنه کیږي جو به کسر هغه کو هغه راتلور جو وبا وبا راتلل کی شی بیٹه کیدل چې کلا ډاکه شول جو بس کشته نس کور شول یو ته ماشمان به کشته نس کور شو چې چالان بو شو ولا غلک لب جدا شو ځنه کسان به پزا شو
په وو کې د ډوب شو د مندر لپاره د ریسکیو یو لس دوشت لامبوزونو لخوا د لټون عملیات لا هم روان دي. فرید جان دورانه د لامبوزونو د ټیم مشر دی او د راغاګانو د بند په غاړه ولاړو میډیا ته ویل د دوی لامبوزونو لا هم نه ده تصدیق کړي چې ګینه دغه اورکشي او ډوبشي تنان په کوم ځای کې پراته دي.
کوشش جاری دي چې کم ځین مطلب ډډ باډي یو ملو شو نو مزید د نور به ملو شو خو اگزیکټ ځای پته نه لګي چې په کوم ځای باندې ډوبشوي ده.
د دغه ډوب شو د مندرو او د بیا رويستو د پاره یوازې د ریسکیو یو لس دویش څلويخ تنان دغلته ورغلي دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
د جولای له 14 میراهسه په پاکستان کې د کرونا وایرس پیخي بیا زیات شوې دي او هر ورځ له 1.5 څخه تر 2000 پورې پیخي ثبتېږي. په هغه هیواد کې د کرونا وایرس وبا د څار ملي ادارې په روستیو کې ویلي چې د وایرس د هندي یا ډیلټا بڼې پیخي ثبت کړي دي چې د وبا د څلورمې څپې لامل ګرځېدای شي. د اسلام آباد په پیمز روغتون کې د کووډ 19 څنګه له پخوانی مشر ډاکټر فضل ربی سره می خبري کړې دي او ورسره می پوښتلي چې د کرونا وایرس ډیلټا بڼا څه ته وایي.
په 2019 کې چې ولنه کم د کرونا وایرس راغلو دا غي نه رسټو بیا مختلف ویریانټ رالو یو الفا راغله او بیا د شانی بیټا وایرس او دا چې دا ډیلټا وایرس ته دا انډین ویریانټ او د دې د سپایک پروټین چې دی دا غي خپل شکل د اوریجنل وایرس نه بدل کړي. کله چې دا څوک انفیکټ کړي نو په کوم وجود کې چې الریډي مدافعتي سیستم وي انټي باډیز جوړ شي وي نو هغه ته د دې په پہچان کې په جنګلو کې چې دینو مشکل وي او دا کس چې دینو دا زیات سیریسلی انفیکټ کولای شي.
په دې کې په دې ځړې باندې چې کوم وي په دې کې فرق څه دی؟
په دې کې بنیادی فرق هم دغه دی چې دې کې کوم وایرس چې دینو هغه خپل شکل بدل کړي. لکه مخکې چې یو وایرس وو دا هغه شکل د بدن چې کوم مدافعتي سیستم دی هغه به پیژندو او دی وته پوره چې دینو سیستم چینج کړی وي هغه کوم چې دا هغه بیرونی سطح باندې سپایک پروټین دی نو صرف دغه فرق وي. دا به کې صرف د دې چې کوم هغه سټرکچر فرق دی خو د دې نور کوم کلینیکل خبره مونږ کو یا د دې خوریدو خبرو کو نو دا د اولنی وایرس نه 100% مور دا کنټیجیس دی. مطلب دا چې په خوریدو کې دا د هغه نه زیات بدنام دی 100% زیات دی. لکه الفا چې کوم وایرس او الفا ویریانټ نو هغه 50% فرام د اوریجنل وایرس او ډیلټا چې دی نو دا 50% فرام د الفا وایرس.
ډاکټر صاحب د دې د زیات خوریدو وجه څه ده؟
بنیادی خبره هم هغه ده چې ظاهر خبره د ډیر وخت شو او ډیر خلک ویکسینېټډ هم شو ویکسینې موکړو نو خلکو هغه احتیاط خو نه کوي او چې احتیاط نه کوي نو وایرس د خوریدو امکانات چې دی هغه هم زیات.
نو دا اوس چې واکسینونه کم په پاکستان کې کیږي لګیا دی یا په نورو ملکونو کې نو آیا دا څومره کار کوي د ډیلټا خلاف؟
یعنی په فایزر ویکسین چې نو کوم ډیټا اویلیبل ده نو هغه مور دین 80% یا 88% چې نو هغه ډیټا ښیي چې دا افیکټیو دي. دا شاید کې یا مودرنا دي هغه هم 80-70% دي او باقي سټډي په کار ده چې دا څومره افیکټیو دي. او یو خبره ده کول غواړم چې کم کسان ویکسینېټډ دي هغه ته هر یو ویکسین لګېدلې ده نو هغه د نان ویکسینېټډ چې ان ویکسینېټډ په مقابله کې چاته چې ویکسین نه دي شوی نو دا هغه په مقابله کې په فایده کې پدې دي چې دا وایرس ولې هم نو هسپټلایزیشن آی سی یو ایڈمیشن یا چې کوم سیریس کنسیکوئنسز دي وایرس په مقابله په فایده کې نو هغه خلکو ته کم کیږي کم چې ویکسینېټډ دي.
ډاکټر صاحب دلته پاکستان کې خو چینایي واکسین استعمالېږي نو هغه څه حساب دی؟
په ساينوفارم باندې دا چې سټډي لا اوسه پورې نه راغلي خو کوم زموږ ملګري چې په پیژنګلو ملګري پازیټیو راغلي دي نو هغه کې هم علامات چې نو معمولي علامات او پاو کې دا سیریس علامات نو دا دې مطلب دا رہے چې ډیلټا وایرس سره یا ډیلټا سره هغه دومره یعنی کم خلک چې ویکسینیټډ دي هغه که هر یو ویکسین لګیدلی وته په هغه باندې دومره افیکټیو یعنی ډیر زیات اثر نه کوي.
او ډاکټر صاحب خلکو لڅ احتیاطي تدابیر خپلول په کار دي څنګه د دې نزان ساتلې شي؟
ام اخر خبر دا چې د لاسونو بار بار صفائی شو د رشوال ازینو نشي دینو هغه ځان ساتل شو او سوشل ډیسټنس چې کوم د دریو نو والا شپږ فوټه فاصله چې دینو هغه ساتل غواړي نو بیا موږ بچ کېږو شو.
په پیښور کې د ماسپخین دولس نیمې بجې شوې دي. پامیر ساحل په سټوډیو کې موجود دی د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د چین په سفر دی. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې قریشی د خپل چینایي سیال وانګی په بلنه د بیجنګ په سفر دی چې ورسره لوړپوړي چارواکي هم ملګري دي. بیان زیاتوي د دواړو لورو چارواکي به په دوه ورځنیو خبرو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د چین پاکستان اقتصادي لار پر پروژو پر دفاعي او امنیتي همکارۍ او د ترهګرۍ پر وړاندې پر مبارزې وغږیږي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګي چارو مرستیال وزیر وایي د پاکستاني چارواکو وروستي بیانونه دوړخیزه اړیکې زیانمنوي. دا خبره هارون حکیمی بیگا پر داسې وخت مشال راډیو ته کړې چې روانونه افغان او پاکستاني چارواکو پر ټوئیټر پر یو بل تورونه پوری کړې دي. په عین وخت کې د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار موید یوسف پرون ماښام پر ټوئیټر ولیکل چې د لوړ پوړو افغان چارواکو بیانونه د دواړو هیوادونو تعلقات خرابوي. نوموړي زیاته کړې چې اسلام آباد د افغانستان د شخړې سیاسي هواري ته ژمن دی. په پاکستان کې په تیرو 43 ساعتونو کې د کورونا وایرس 1415 تازه پیښې ثبت شوې دي چې ورسره په هغه هیواد کې تیر کال په مارچ کې د وبا له پیل راهیسې د ټولو وړجنو کسانو رسمي شمیر تر 1,000,000 واوښت. د کورونا وایرس وبا په اړه حکومتي وپاڼې نن سهار ویل چې کووډ-19 ناروغي په تیرو 43 ساعتونو کې 11 کسان وژلي چې ورسره د مړو ټول شمیر 2,999 تل وړ شوی دی. خو د وبا له پیل راهیسې تر 9,40,000 زیات کسان له ناروغۍ رغېدلي هم دي. افغانستان د کورونی چارو وزارت پر وسلوالو طالبانو تور پورې کړی چې پر کورونو بریدونه کوي او په کندهار کې لږ تر لږه 100 وګړي وژلي دي. دا هغه تور دی چې په خپلواکه توګه تصدیق نشي کېدی. د افغانستان د طلوع نیوز ټلویزیون د کورونی چارو د وزارت ویان میرویس ستانکزی له خولې ویلي چې ترهګر د سپین بولدک په ځینو سیمو کې د بېګنا افغانانو په مینو ورننوتي کورونه یې لوټلي او 100 وګړي یې وژلي دي. خوتلې ټلویزیون وایي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ولسي وګړو په وژنه کې د ککړتیا تور رد کړی. او د اولمپیک نړیوال سیالۍ نن پر داسې مهال په ټوکیو کې پیلېږي چې په ښار کې د کورونا وایرس پیښې زیاتېدو دي. د همدې له وجې نن د سیالیو په پرانیست غونډه کې محدود کسان ګډون کوي. ټاکل شوی و چې د اولمپیک سیالۍ تیر کال پیل شي خو د کورونا وایرس وبا له وجې وځنډېدې.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. زو د ریپورتونو طرف ته د څه باندې 200 هیوادونو او سیمو د زرګونه لوبغاړي اولمپیک لوبې نن د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې پیلېږي. ټاکل شوی و چې دا سیالۍ تیر کال پیل شوی و خو د کرونا وایرس جهانی وبا له وجې وځنډېدې. اوس هم په ټوکیو کې خلک په لوبغاړو کې سیالۍ نشي ننداره کولی. په عین حال کې ټوکیو ته ورغلي ځینې لوبغاړي په کرونا وایرس اخته شوي دي. اسمت ساروان رپورٹ لري.
دا لوبي د کورونا وبا د خبرېدو له کبله ځنډېدلې وي. د اولمپیک نړیوال کمیټې ویلي چې په دې سیالیو کې به د 240 هیوادونو 11,000 لوبغاړي ګډون ولري. له افغانستان د سیالیو ته د یوینجلې په ګډون 15 لوبغاړي بلل شوي دي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو عامر عارف پیمان په دې اړه وویل
از افغانستان در بخش دوش
له افغانستان د ځغاستي په برخه کې دوه لوبغاړي کیمیا یوسفیا او شاه محمود نبرد، د لامبو په برخه کې یو لوبغاړي او د تکواندو په برخه کې هم یو لوبغاړي فرزاد منصوري ګډون لري.
د ای بوجی او اشتراک کردند.
افغانستان په ورستۍ دوه لسیزو کې دوه ځلې د ژیړو یا برونزو دوه میډالونه په اولمپیک سیالیو کې ګټلې دي او دواړه ځلې روح الله نیکپا د میډالونه لاسته راوړي دي. د مسابقې په داسې حال کې کیږي چې په ټوکیو ښار کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځینې محدودیتونه لګول شوي او له همدې کبله د اولمپیک لوبې له نندارچیانو پرته کیږي. ویل شوي چې د امریکا لومړۍ میرمن د ولسمشر ماندینا رود جیل بایدن د ټوکیو د اولمپیک په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخي د امریکا لوبري میرمن پرون پنځ شنبه د یو امریکایي پلاوی په مشه ټوکیو ته ورسیده. په همدی حال کې په کورونا وایرس د ځینو لوبغاړو د اخته کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. پرون په کورونا وایرس د چک جمهوریت د دوو لوبغاړو له اخته کېدو وروسته په دې وایرس د چک د اخته شویو لوبغاړو شمیر شپږو تنو ته ورسید. ریوټرز خبري اژانس وایي چې د چک جمهوریت اولمپیک کمیټې د هغه الوت په اړه چې د دغه هیواد څوارلس لوبغاړي پکې سپاره وو او د جمعې په ورځ له پراګ څخه توکیو ته روان شول څېړنې پیل کړې دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو اوري. د تورخم دواړو خواو ته پراته سوداګر د رستورانونو چلونکي او افغان وګړي وایي د کورونا وایرس وبا د مخنیوي لپاره محدودیتونو یې کاروبار او تګ راتګ اغیزمن کړی دی. دوی وایي په کار ده چې د پاکستان حکومت پوره تګ راتګ بحال کړي. د پاکستان چارواکو د مئی میاش په پیل کې په افغانستان کې د کورونا وایرس د پیښو له زیاتېدو سره سم په تورخم تګ راتګ محدود کړی او وایي تر هغو چې وبایي صورتحال ښه شوی نه وي بندیزونه به پر ځای وي. فرهاد شینواری له خیبره حال راکوي.
د تورخم پولې دواړو غاړو ته په وړه کچا کاروبار کوونکي سوداګر دکانداران او افغان وګړي وای غواړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم دروازه لاړ راشي، خو هلته د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوو سفري محدودیتونو له وجې مشکلاتو سره مخ دي. کاروبار ته دوام نشو ورکولای او خپل ناروغان د جاري علاج او دوایانو اخیستو لپاره پاکستانی روغتونونو نشی ور وړی. خان استاد په تورخم بازار کې رستوران چلوي او د مشال ریډیو ته وای
دغه مسافر سره تګ را تک سره زمون کاروبارونه ډیر خو و چې دغه مسافر کم بند شوی دی زمون په کاروبارونو باندې ډیر زیات اثر ولیدل دی. خو ډیر اندېښنې سره مخ یو چې خدای څه وکړي. ننګرهار په خوا منده خدای ته د کورونا مسله ډیر زیات راوته. خدای غواړو چې دغه مسافرین چې کومي بند کړی دي کاغه د پاکستان خلک دي کاغه د افغانستان خلک دي چې دوی ته ازادي میلاو شي نو موږ دغه د پیښور صوبې چې کومه ده د ننګرهار صوبې چې کومه ده د دې مسافرینو سره ډیر آباد وي.
افغان سوداګر محمد عالم په پاکستان کې د لوخو کاروبار کوي او دی وایي د محل افغانستان ته روان دی، خو بیا د موجوده محدودیتونو لامل بیرته په تورخم دروازه په اسانه نشي راستنې دی.
مور پلار میلته دي مخفل کور دلته والله د واپسې چانس نه، خو ان شاء الله امید شته چې کولاو شي تورخم گیټ.
په تورخم کې موجود ځنې نور افغان وګړو هم را سره خپل مشکلات صدا سي شریک کړل.
زمانو مې عمران دي راغلم دلته په بټي کې خختیا چوم راز روانم خپل وطن لا بچولم. دا بارډر بند او کوټې په بارډر باندې زه په تذکيره راغلم. د کوټې بارډر باندې و جنگ دی هغه بند دي. زما دا سلورم ورځ د زدل ترازم زما تذکيره لګه خراب شوې ده. ما ته وایي چې تذکيره باندې نه پریدم. پاسپورت او ویزه ویزه خو ما سره مشته، ما سره د کال ویزه ده، خو صرف دادا چې په کوټې بارډر کې مال ټاپنه ده واړي او دی پوجانو په زپ کوټ روټ راغلم. پوجانو پر اپریخم خسي ویزه به کته او زبچیا دا خبره را لکړی دا دلته یوز نه پری دی.
زمانه ما تمام مد دی مریضان مړو دغدغه چو زیړیو او ولتم د ډډر دوی وکړه چې خبره چې مرګ حال و بس خوش والله د تخیر په ډیره سختې دی.
په پاکستان کې د کورونا د سار او کنټرول ادارې ان سی او سی د مې 15 منټې نه په تورخم پوله یو شمیر سفري محدودیتونه لګولې. د دغه ادارې چارواکي وای په تورخم دروازه افغان وګړي پاکستان ته تر نامعلوم نیټې پورې نشي را داخلي دی، خو په افغانستان کې سار پاکستانی وګړي پر خپل هیواد ته راستنه دی او هر پاکستانی وګړي لپاره د کورونا ټیسټ لازمی ګرځولای چې نتیجې مثبت راشي نو بیا په لنډ کوتل روغتون کې کرنټین کوي. همدارنګ په پاکستان کې افغان وګړي پر د کورونا ټیسټ خودلو بغیر افغانستان ته ورتلی شي. د تورخم تنظیمي چارواکي وایي چې موجوده سفري محدودیتونه د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي او پاسپورت او ویزه شرط د پولیس سمبالولو پالیسي لاندې عملي کړای چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. دوی وای په تورخم په لوی کچا تجارت روان دی او امپورت ایکسپورت باندې بندیز نشته. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې شنون کې وای په افغانستان کې چې طالبان څومره ډېری سیمې نیسي هغوم رباور سره ګډوډي او بے ثباتی زیاتیږي او په پاکستان کې به طالبان او داعش قوی کیږي. طالبان ویلي ک واکمن شي نو تر هغه ډلې بعد افغانستان خاورا د بل هیواد پر ضد کارولو ته پرې نګدي. خوشنون کی بیا وای هغوی خای داسې و نکړي. اسرار عالم مومن موضوع څېړلې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبانو د حکومتي ځواکونو ضد خپلو بریدونو ته زور ورکړی او یو شمېر ولسوالۍ یې نیولي، په پاکستان کې د امنیتي چارو پوهان وایي له دې وسلوال فعالیتونو سره یې په هیواد کې د ساختریزه او ترهګریزه عناصرو حوصله افزایی شوې او خپل فعالیتونه یې زیات کړي دي. په اسلام آباد کې د پاکستان پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وای په ګول لز کورم کې له پوځ سره د تاریخ طالبان پاکستان څو ساتن خطا قبایلی سیمو کې مخ په زیاتیدونکو هدفي او نور بریدونه د افغان جګړې سره دي. د په خبره په افغان جګړه کې د وجل شو کسانو په پاکستان کې د جنازو پر وخت طالبانو په حق کې ناره وهلو، تقریرونو کولو او بیا په ټولنیزو رسنیو کې دا قسمه ویډیوګانو شریکولو سره په تیزی سره سختدریزي خوريږي. بریګیډیر صاد په 14 جولای مشال ډو تویل تحریک طالبان پاکستان چې په پاکستان کې بریدونه کوي د افغانستان په هغو سیمو کې دي چیرته چې افغان طالبان کنټرول لري. نو د په خبره چې څومره په افغانستان کې د افغان طالبانو کنټرول زیاتیږي نو هم را تحریک طالبان پاکستان او نور وسلوالو ډلو ته د تربیه او ځان مضبوطولو لپاره زی زیاتیږي. په اسلام آباد کې د سیمایزو چارو پوه حسن خانوایی افغان طالبان او تحریک طالبان پاکستان د سکی دوه مخ دی او په دوی کې د یوې ډلې مضبوطی دل د بلې ډلې د مضبوطی دو په معنا دی. حسن خان په 14 جولای مشال ډو تویل چې د پاکستان په افغان طالبانو دومره کنټرول نشته چې هغوی د دې پابند کړي چې د افغانستان ځمکه د پاکستان خلاف استعمال دو ته پرینت دي. د په خبره په دې ورسوي کې د افغان طالبانو په پاکستان انحصار اهم ډیر کم شوی دی.
اوی چین ته زیرا دی دا دی وس ایران کې ناس ایران ته زیرا دی روس ته زیرا دی دا نه مې پاکستان کې بد دوی دا نه خدای دا چې کو اوغالی نو سن ته هدا پوره لکه څنګه چې امریکای سره کې نو ول نو دا ته مونږ هم غواړو چې د افغانستان سره هم دا وکړي. دا چې حالاتو کې ځنمانه ته خیال کیره طالب د پاکستان مداسي دغه کې غسوی وته یو ګډاګي کردار باندې.
په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځو پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي ک په افغانستان کې بدامنی زیاتیږي نو تحریک طالبان پاکستان د داعش او نورو وسلوالو ډلو ته د وسلو او تربیت ترلاسه کولو موقع زیاتیږي. او د په خبره د دې بنیخ پنیغه د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو پاکستان، ایران او چین هم اثرات وی. سید نذیر وایي د افغان طالبانو په دې خبره کې حقیقت نشته چې که پرس کا دوی په واک کې راغلل نو د تحریک طالبان پاکستان په ګډون نورې وسلوالې ډلې باندې تپرینک دي چې د افغانستان ځمکه د پاکستان خلاف استعمال کړي. نوموړی وایي افغان طالبان به نه غواړي چې نورو وسلوالو ډلو سره په جګړو ځان د افغان دولت پر وړاندې کمزوري کړي. سید نذیر په 14 جولای مشال ډو ته وویل په تیر وختونو کې د افغانستان او ایران حالاتو سره په پاکستان کې سخت درزی او ترګری زیاته شوې.
ایران انقلاب راغلی نو پاکستان کې هم داغه اثرات تر اوسه پورې شته دي. بل طرف ته چې افغانستان کې کوم حالات داغه اثرات په پاکستان باندې ډېر زیات وو. د روس خلاف چې کله جنگ کې دوه نو پاکستان کې کراسنکوف کلچر هم راغی او ډرګز هم راغلی او بل داخلي شبکې هم پیدا شوې. نو دغه چیز خو په پاکستان کې هم چې کوم مذهبي ګوندونه دي یا بل اکسټریمیست ګوندونه دي نو دا چیزونه بیا پیدا کیږي او دا ټول چې بیا راځي کې نو بیا هغه بلک لپاره خطره جوړیږي.
پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي د ترګری لواجی په پاکستان کې دردې د مات سره باندې او یا زره کسانو چون له لاسه ورکړي. لکونه خلک کډوال شوي وو، بازارونه او کورونه رنګېدلي وو او د اربون روپو تاوان شوي. د په خبره که پاکستان د ترګری او سختدریزي مخنیوي لپاره په هیواد دننه ګامونه پورته نه کړل نو دغه حالات بیا رامنځته کېدای شي. د پاکستان پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان هم وایي پکار چې حکومت داسې ګامونه پورته کړي چې په پاکستان کې د افغان جګړې لپاره څوک برتی نه کړل شي او د ټولنیزو او نورو رسنیو او جماعتونو د لارې د سختدریزي موادو د خپرېدو مخه ونیول شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان د اوبو د سرچینو وزارت وایي په یو رپورت کې ویلي چې د خیبر پختونخوا په لزګونه ضلعو کې د ځمکلاندې اوبو سطح په ټیټېدو ده. وزارت سینټ ته په استولي رپورت کې ویلي چې د خیبر پختونخوا په 15 او د بلوچستان په 4 ضلعو کې د ځمکلاندې اوبو کچ تر خطرناک حده ټیټ شوی دی. پوهان وایي حکومت باید د حالت ته په کتو اړین اقدامات وکړي. د شبیر احمد جان رپورت.
د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی هغه ترمیمی بل لاسلیک کړ چې هدف یې په وراثت کې د ښځو د حقونو تضمین دی. پاکستاني ډان ورځپاڼې د دې قانون جزئیات ورکړي او لیکلي دي چې دا قانون انفورسمنت اف وومنز پراپرټي رائټس امندمنټ بل 2021 نومیږي او اطلاق په یوازې د اسلام آباد په حدودو کې وي. د قانون لوی مخه په جائیداد کې د وی خځې لخوا د خپل جایزې برخې غستو پر وخت هغه له هر رقم زورونو ژغورل دي. د دې نوي قانون تر مخه کدی وی کورونای د جائیداد د تقسیم مسله عدالت ته نوي وړل شوی نو یو خځه کولای شي چې خپل جایزې برخې تر لاسه کولو لپاره د وفاقي محتسب دفتر ته درخواست ولیکي. دا قانون وایي وفاقي محتسب به په 15 ورځو کې لمرستیال کمشنر د جائیداد په اړه تفصیلي رپورت غواړي. هغه بعد مخالف فریقینو نظرونه هم پختي او په 16 ورځو کې به کاروایی بشپړوي. دا قانون یوې ښځې ته حق ورکوي چې د وفاقي متصب له پریکړې راضي نه وي نو په یو میاشت کې دننه د ولسمشر په دفتر کې اپیل جمع کولی شي. په اسلام آباد کې د ښځو د حقونو له یوې غیر حکومتي ادارې عورت فاونډیشن سره کار کوونکی عاصم ملک د جولای پر 2 له مشال لیډو سره په خبرو کې د ولسمشر لخوا د ترمیمي بل لاسلیک کول یو ښه ګام وباله. د زیات کړه چې اوس به یو جائیداد تر هغه نشي خرڅول کېدای چې د کورونا د ښځو په نمونو یې انتقال نه وي شوی.
په خوا په داسې وا چې مثال فوتګې نه پس د ورثت چې کوم منتقلی وا نو آی کې بدای چې د خزه بچدا دوی اکثر دوی ته بچکم دی د غیر سملاو نه شانو دی به توفیه په تور باندې هیبه په تور باندې د سيزونه چې دا د ورکړل د کور د نرینه وته اوس دا چې تر څو پرې خزو خپل ساده دوی په نوم نوي بدل شوی چې الته کې انتقال اندراج نوي شوی د خزو په نوم باندې نو هغه پرې چې کوم دی دوی بل چاته دا نشي اړولې. خدای چې دا قانون فل وخت په اسلام آباد کې دی او په پنجاب کې دی نور صوبو کې چې کوم دی تر څو پرې قانون سازي نه شوی نو هغه کې به شي دا اطلاق نه کیږي.
اسه ملک زیاته کړه په پنجاب کې له 2014 زیږدیز کال راهیسې په کورنی جائیداد کې د خزو برخې ته قانوني تحفظ حاصل دی او دا چې د هغې صوبې د خزو د ژوند حالت ورسره تر ډیره ښه شوی دی. که څه هم د پاکستان د اساسي قانون 23 ماده د هیواد د هر وګړي د جائیداد د حق ضمانت ورکوي خو د خزو د حقونو فعالان اکثر وخت اعتراض لري چې خزې له دې حقه محرومې ساتل کیږي. دا فعالان هیلمند دي چې د پاکستان د نورو صوبو حکومتونو به هم د پنجاب او یا هم د اسلام آباد لپاره جوړ نوي قانون ته په کتو په وراثت کې د خزو حق سره د تړلو مسلو د حواله لپاره ژر قوانین راوړي.
اوریدونکو تاسو د هارون باچا رپورت واوریدو چې د پاکستان ولسمشر عارف الوی هغه قانوني ترمیم لاسلیک کول په اړه چې په اسلام آباد کې اوسیدونکو خزو ته د میراث د حقونو ضمانت ورکوي. د شبیر احمد جان رپورت چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د اوبو د کچې ټیټېدو په حواله سره راځي چې هغه رپورت وسواورو.
د پاکستان سینټ کې په 14 جولای د اوبو د وسایلو وفاقي وزارت لخوا جمع کړی شوی تحریري رپورت تر مخه 13 کالو کې د خیبر پختونخوا 15 او د بلوچستان 4 ضلعو کې د اوبو کچا خطرناک حد پورې لاندې تللې ده. دغه رپورت جاتوي چې خیبر پختونخوا دغه 15 ضلعو نه علاوه 23 نور ضلع داسې دي چې هلته کې هم د اوبو لیول یا کچا مسلسل په ښکته روانه ده. دغه رپورت تر مخه د ټولو زیات اغیزمنه ضلع خیبر ده چرته چې 4 او فوټا د اوبو کچا پخکته تللی ده. دغه شان هریپور، ممن، باجوړ او کورما ضلع کې هم اوبو په کمیدو دي. دا چې کم داسې اسباب دي چې د اوبو د کچا په ټیټېدو ده نو خیبر پختونخوا کې د اوبو د انتظام یا واټر منیجمنت محکمې یو چارواکي ډاکټر رفیق الرحمن مشال لیډو ته وایي چې د بارانونو کم کېدل، بې درېغه د ټیوبویلونو ځای په ځای وستل او د اوبو ضایع کول
د دې مین ریزن چې کم دي هغه یو خو پریسیپیټیشن چې باران وته موږ وایو باران ډېر کم کی دی. ما غټه مسله دا چې زمونږ پاکستان کې ټول او زمونږ په صوبه کې دا موږ ټیوبویل وباسو نو کوم داسې روتلسلی دا وبمنګ داسې استعمالو چې هغه وبمنګ سکشن چې کوم ځای کې کیږي نو سکشن د وژن هغه واټر ټیبل چې کوم دی پلان دی باندې روان دی دوی انده چې ډیفارېسټیشن کیږي اې د وژن هم چې د منګ واټر ټیبل پلان دی باندې روان دی درې مدار چې خلک چې کوم دی د وبو استعمال ډیر بدريغه کوي د کاغه کیر نه کوي کوم چې پکار دی
نو مول جاتوي چې د خیبر پختونخوا زیاتره ضلعو کې دا ستونزه را روانه ده په خصوصي توګه جنوبي ضلعو کې دا چې د دې څو نقصان کې دي شي نو د پیښور پونتون د ماحولیت څنګه پروفیسر ډاکټر محمد نفیس وای
د دې نقصانات دا کې زمونږ عام کم واټر ټیبل لیکم جنګ دي بار بار وګرایست دي او بیا ډاکټر وی دي بیا هم تو وګرایست دي دا غینا د دې کم کیمیکل واغه ختم شوی یا اوس چې واټر ټیبل لاندې زی نو دا غې سره مسله دا کیږي چې د دې کیمستري بدلیږي نو وی کیمیکل راځي نو پای کې بیا یو کم شي چې بده خطرناک دی صحت لپاره هغه زمونږ هی میټل وایو چې په هی میټل کې د ارسن کډمیوم کاپر زنک دا نمونه چې زړه راځي چې هغه بیا زمونږ صحت لپاره ډیر خطرناک دی
دا چې حکومت یا د اوبو د تنظیم ادارې په دیړه سګمونه پورته کړې دي چې د اوبو د کچا برابر وساتي د واټر منیجمنت محکمې ډاکټر رفیق الرحمن وای چې حکومت د نورو ګامونو نه علاوه په غټه پیمانه د ونو بوټو کرل او د اوبو ذخیره کولو پروګرامونه هم پیل کړی دي
زه خپل ډپارټمنټ خبر وکم واټر منیجمنت ډپارټمنټ د دې لپاره ډیر زیات حل ځای شروع کړی دي او ګورنمنټ د دې لپاره مختلف پروجیکټونه هم لانچ کړی دي لکه په دې وخت کې موږ سره درې قسمه پروجیکټونه روان دي یو موږ سره د نېشنل پروګرام دی او د واټر کورسز لپاره دی دوی موږ سره کوم دی ورلد بانک یو پروجیکټ دی او درې موږ سره کوم دی بارانی ایریا پروجیکټ دی دریمانو باندې مقصد سره چې واټر کنزرویشن دي چې واټر کنزرو شي او مطلب دا چې په منیمم واټر باندې موږ میکسیمم پروډکشن وکړو نو زموږ په دې دریمانو پروجیکټونو کې اسپیشلی په ورلد بانک کې او په نېشنل پروګرام کې دا های افیشنسی اریګیشن سیستم د لپاره په باقاعده فند مختص دي او موږ زمیدارانو ته باقاعده دا کمیونیکیټ کړم دا غي موږ ته درخواستونه راغلي دي او موږ توجه تاسو ته سیستم شروع کې
په سنټ کې جمع کړی شوی د تحریر تر مخه خیبر پښتونخوا نه علاوه د بلوچستان صوبې ډیرا بوکتی نصیر آباد او سہولتپور ضلع داسې دي چې د ځمکې لاندې پکې اوبه د نش برابر دي دغه شان نقلات پشین مستونګ او کوټه هم په زیاتو اغېزمنو ضلعو کې شامل دي چې په کې دغه رپورټ تر مخه هر کال اوسطن شل فوټه اوبه پخکته روان دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
تاسو مشال ریډیو اورې زو کراچۍ ته او یا کلن حکیم شمس الله صدپا صدری لسیز په خوا د بچو تعلیم لپاره ل بونیرا کراچۍ ته لاړ او هلته کاروبار پیل کړ نو موړې وای اوس نه یوازې په پاکستان بلکې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم شات خرڅوي نیاز علی خان له حکیم شمس الله سره مرکه کړې او په اور څخه یې پختلې چې کراچۍ ته کله او څنګه لاړو
زمنګ خاندان تی دین دا یو تاجر پیشه خاندان دی زمنګ نکری خو وبخي هغه تقریبا کم سے کم 160 170 سال مخکې هغه بمبئی کې هغه کاروبار کاوه بیا دغه ملیشیا ته تلو بیا د ملیشیا نه چاینا ته تلو بیا دغه رسو زمنګ والد چې په 43 کې د شاتو کاروبار شروع کو په کراچۍ کې او د 90 پورې هغه د شاتو کاروبار کو نو هغه دومره کار کاوه چې صرف خپل گزاره به کوله بیا په 90 کې چې هغه وفات شو او موږ رالو کراچۍ ته موږ مارکیټینګ شروع کو نو موږ ته اوارز ډیر زیات شو مسایل خرچیر منی ډیر زیات شو الکان رو رسید دغه تعلیمونو مسایل بیا ما د بونیر نه مایګریشن وکړ عالم کراچۍ ته دا غي وجدار چې بونیر کې ما ته تعلیمي سہولیات ته کوم ما غوښتنه هغه ماته نه حاصل ده نو زه کراچۍ ته رالم ما په کراچۍ کې خپل کاروبار سټیبلش کو او الله پاک ډیر لوی لوی احسان دی ډیر لوی لوی رحم دی ډیر مضبوط کاروبار هم دی کراچۍ کې
دا د غبین کاروبار چې تاسو کوی نو دا صرف په پاکستان په هیواد کې دننه کوي یا په پوره دنیا کې په نړۍ کې بهر هم تاسو د دې شته
دا په پوره نړۍ کې منګ الله پاک لاک لاک شکر سپلای دا منګ پاکستان تقریبا 99% پاکستان کې منګ سپلای کو او دا غین علاوه نور دنیا ته امریکا ته یورپ ته او افریقا ته عرب ممالک ته زمونږ مال نزی او منګ سپلای کو منګ بین الاقوامی سطح باندې کاروبار کو
کیم سه بس سونه کاروبار هم دی یعنی سونه مزدوران یا سونه خلق تاسو د دې کاروبار سره پښتانه بیا یا نور وابسته دي چې کار کوي
زمونږ سره تقریبا کم سه کم د 50-60 پورې خو مستقل نوکران دي چې هغه مستقل کاروبار کوي ٹرانسپورٹیشن دے بیا راغی سرا سلمینان دی داغی سرا ڈسٹریبیوشن دے داغی سر دکانداران دی دا جی منگ ٹول حساب کن دا تقریبا کم سے کم 1,200 کسانو پوری کسان جوڑی گی جسے منگو سر کاروبار کی گی
دا سو پیسو کاروبار تا سو پنن سبا وقت کی پا کراچے کی لارائی
سیبا منگا خود اسی پورا حساب کتاب دے دینے دے گرے خود توقل جی سڑے ما دا اللہ پزاد میں توقل کو مو بہر حال کاروبار منگا دا کافی حد پوری دا کروڑ نو برا بانے دے
چی کراچے ترالی و کاروبار مدلتا اترالی شو
شو دلته مشورو کو نو د خپل خیبر پختونخوا د بنیر سمې سره چکم سمې سره تاسو تعلق ساتي تک را تک ساتي زی راځي او دلته بیا ولی مې شو دا کاروبار د حق زنه نشو کېدی
جی دا کاروبار خود اگر نه کېدی شو ماته ست مخ کې موې چې بچو د تعلیم مسله وا او بنیر کې تعلیمی وسایل ډیر محدود مونږ پکې نشو را کولې نو ما د بچو تعلیم پورې باندې بچی راوخت دلته او بنیر خود ما د پلار او د نیکه کلی دی زه خو به لازمي راغی سره رابطه ساتم هفته کې لس ورځې کې شل ورځې کې میاشت کې لازمي زم راځم غم خدای لازم راځم جوړې نه جوړې لازم راځم او بل د بنیر خلک ټول ماته د ښکاریږي چې سقراط د ترونو په ځای باندې ښکاریږي سقراط د بچو په ځای باندې ښکاریږي او عموما د بنیر کسان ټول تقریبا دلته تعلیم حاصلي او غي زمون سره پاتې کیږي بری کراچي کې
یو پښتون کولې شي چې هغه په کراچي کې دلته پاتې شي خپل کارو کې او داسې خپل یو بل سخوخ کاروباري جوړ شي په دې وخت کې
جی بالکل دې کې شک نشته کاروبار د زړه غواړي د لری غواړي د الله په ذات باندې توکل غواړي څوک چې د الله په ذات باندې توکل وکي نو کاروبار کول هغه تاسو ګران کار نه دی هیڅ قسم مشکلات نشته په کراچي کې داسې پښتانه ډېر دي چې هغه په ټوله کراچي کې ټول نغټ سرمایدار دي
په کراچۍ کې مو د بونیر له کاروباري حکیم شمس الله سره د نیاز علي خان مرکه واوریده.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زو د دې غړې د اخري رپورټ طرف ته په اختر کې د خیبر پختونخوا او نورو سیمو سیدونکو د سواد چکر ته ځي. په لوی اختر کې هم سلګونه سیلانیان د سواد فیضاګټ ته ورغلي او د سیند په غاړه میلې کوي. نیاز احمد خان محلته بوزي.
جی قدرمندو اوریدونکو، زه د سوات نه نیاز احمد خان یم. راغلی ما د سوات پیداګټ مخې ته. دلته کې چې د سیند په غاړه باندې بلا خلک راغونډ شوي دي، د اختر ورځ ده، سیلانیان دي زیاتره، سندرې ځانته غږی ورسره اتڼونې مچې ولې دي. دلته د سیلانیانو سره یو څو خبرې کوو. تاسو نوم دی؟ داسې چل دی دا خو راته وایي داسې چل دی
دا خو چې د کسان ډېر شي دي، خوشحالي منو، انجویمنټ لپاره راغلي.
ته به ګټ
شوې چې ګورم دوی ته خوشحالي
خوشحالی خوشحالی نورو سین پغاړه باندې ناستی شین کبل له او څه پخله کوي دا مرګره لاس کې سمسې نه تاسو کو سلامونه.
وعلیکم سلام. د ټولو نمخ کې سره ټولو کټ اسټیشن دفتر مبارکي پدامو پست
سلام دې نه تاسو غواړم کوم
زمانو سره عمران دې او ورغشتو بنیر سره تعلق ساتي.
زه ته ګورم ګاډه تم ولاړ دې ملګری سین دې درته څنګه رالې څو مرګري اي
دا سر دې مش پګو ملګری او من دفتر نمخ کې دفتر نن کړو چې موږ بدازه کوم سواد به زاګټ ته وځي
موسم څنګه دې
خبریں او د دې کومو د دې مرګ لري چې اختر نه مخکې چکر له بوزي سواد تا او دې په دغه باندې راغلو غواړم صاحب له
باندې مونږ ګورو کنه یو چا مچ دی نه ماسک نه دی چولې نو را کار نه چې ماسک واچو د کورونا
مونږ خو خپل ویکسین کړی دي د واړو ډوزو نه کړی سیکنډ ډوز هم کړی
کنه ویکسین
کړی نو ډاډه ما
یو خیر بهرال بیا احتیاط په کار
احتیاط په کار دی ټول
تاسو وایې سم میسج ورکه چې را سواد څنګه دی سیل راشي خلکو سو کی تا خپل تجربه بنیاد باندې سره سم مشوره ورکه کنه خو را روان دي ګول ورځ پورې بدا لړۍ روانه خلک راځي
سواد خو ډیر خو له ځای خو خو چکر لا کړه په سر مې راتلو کو ته ډیر مشکلات یې خار نه چې راځي کوم زموږ دونی به انټی دی په لولو کې دی کنه ډاکټر پک دوا جه باندې ټپ کو راو ولال خو یې خو خپل کار نه کوي کنه چې کم کار د ټپ کو راځي
نه کوي کنه هر ګڼم ډیر چاته دا اوتر دی ګر یغم چټیا نیو کی ګر
چټیا نیو کې ولا کبار حال نه کوي کم کار تاون نو سره مو کې خلک ډیر هم غلط کوي کنه ورټه کم غلط کوي غلط طرف ما طرف مانیږي مو خو خپل خپل مزه مزه راتلو مشکلات
ته ډیر مننه اوریدونکو دا او د سو
سوار ته پیزاګټ د سین غاړې نه تاسو موږ راوستي وای څوک پکې جدي نه ګډاګانې کوي څوک ټوټکی غږی په دې بیک گراوند کې غږیږي څوک پخلی کوي څوک په جالو کې چکری وای دا یو څو ورځې چټیانې دي او دا خلک وایي چیرې دغه چټیانې مونږ خوندي والو دې سره خپل قربان نیاز احمد خان نه د سوار نه اجازه ورکړي د مشال ریډیو خبرونه په دغه باندې باندې د معمول مطابق روانه وي الله پامان
سروے دا مشال ریڈیو دا پختنو خزو لپاره ځانګړی پروگرام په سروے خبرونه کې مونږ د پختنو خزو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو په سروے پروگرام کې لمون سره د ساينس ادب رسنو شوبز تعلیم سیاست او لبیلابلو ډګرونو نه میلمنی برخه اخلي سروې خبرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپخین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې له مشال ریډیو واورئ.